السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکیانو په تلفاتو کې تیر نهه میاشتې 10% کموالی راغلی خو بیا هم هره ورځ په افغانستان کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتې نننۍ برید تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو وروسته درې نیمې بجې پای ته ورسید د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي د خوست ولایتي روغتون سرطبیب سخی سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته 3 نفره زخمیان او 3 جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې 10 ملکی او 3 نفره نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د 3 کسانو د مړینې او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي دي یوناما نن د روان میلادي کال د 9 لومړیو میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوي دي چې 6 کال په 9 میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوي او تر 3800 ډیر ملکیان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤل فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤل بلل کېږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر وواشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پیشنن څار د بادغیس په مرکز قلایناو کې وشوه د والی په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره وو لسمی تشتیدلې دي چا د پیش مسولیت نه دی منلې د پېښور په جامعې زبیره مدرسه کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 110 تنه ډیر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پیش په ځای کې رسنیو ته د بلیټ کوونکو پاړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د نننۍ جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې خودلی وو او دا غی روستو چاودنه شوی و د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلې وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له یوې میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه 3 ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړي توپ وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 5 بجو ګرځ بندیز وي دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکزوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
په وړو پلورنځیو کې به د یک شنبه په ورځ پلور بند وي او په نورو ورځو کې به له دوشنبه تر شنبه د شپې له اتو بجو د سهار تر پنځو بجو پیر او پلور بند وي.
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو له مخې د څلور ویشت ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس 12231 کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,290,000 ته رسېدلی. د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسېږي. او وروستی خبر دا چې د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او د نومبر تر 10 به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. پکې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کموالی راغلی، خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فرایزر د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د دکتورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه نو موږ سازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې.
دلته چې زه ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچیانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړلو.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړی اچار تفریح خپرونه. بیا هم ښه راغلی. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجیې صاحب اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکي مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکي مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 10% داعش وسلوالو او د غراز د 10% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکي مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما کې د بشری حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټول ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غوړ کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو 1.5% ماشومان او 10% میرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور څېړي، خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر سره مور ارزیابی های خود میکنیم.
موږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي، د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوښتست ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نښتو څخه وروستي ارقام رسنیو ته لیږل شوي دي. د خوست امنیه قمندان ویلی دي چې نن په بریدونو کې 3 موټربام او همدارنګه 2 پلی بریدګر شامل چې ټول د 3 موټرونو سره بریدګر او همدارنګه 2 پلی بریدګر روان ځواکونه لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیسو ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه ملکی وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، لاغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
صاحب سلام ویم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قمندان مل پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ترا سرگند شد او ایده پر تباطی اعداد و ارقام را اندکر. لکه سنگه چه تاسو ویلی دابرید نهانیم ساعت و روسته، یعنی از سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو بانده پای تا ورسیده. سرالده چه دورازی پجریان که پر اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل اما چې لغه زینت تلفات رو بازی په هر ترتیب او چې برید ختم شوی. امنی قماندان ویل چې دا ټول بریدگر چې او لس کسان و په دوی کې 3 موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه 2 نور پلي بریدگر ول چې هغه هم له منځه تللي دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کړل شاید دا که داسې کسان هم وو چې د خاورو لاندې وو، ټپیان ښکاره کېدل ولې ټپونه یې ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت و راجسته شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خود چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه محل آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. بعد ترتیب هلته بیا نورو کسانو وویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې دي ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیر مننه کوم نجیب الله لوخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټر بم حمله او تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې موټر بم برید له امله ملکیان او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې هم وژلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ایران کې د ماستری او ډاکټورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسي د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکي پیسې بندي شوي یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت ده بطریوی اونی ورته حل کی. خو ماسلینو بیا ازادی راډیو ته پیغام لیکلی چې وضع خنه ده او کده دوی وضعیت ته پام نشي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخته خیمی وهی او اعتصاب وکړي. فیروزه عزیزی په اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزی ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکي پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر وړاندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کونه وي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوند ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او ډاکټورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یک کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوس مهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او ډاکټورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوخت دي. خو دوی وایي له 1499 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د ښخ شویو ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوي چې د سفر وخت یې له یوې ورځې دوو او دریو ورځو ته اوږد شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
امین الله او دغه لسکونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډېر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې برسېدله، پرون سهار یو موټر را رسوي دي پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنې دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیرالله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي، چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیرالله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي، ورزنه لږه درک تا خاص حکومت طالب چې پر واوي عسکر دي پر بولوي. دا اوس موږ څو کمل وخت
په عین وخت کې د روزګان اوسېدونکي محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي.
د کوچني موټر کرایه په خوا 500 کال لري، 1000 کال لري، 2500 کال لري. نه دغه غوړو ډبا په 1500 کال لري، دا لکه 2000 کال لري. په خوا پر یو ډبا باندې 500 کال لري، یو اوس یو ډبا باندې 100 کال لري، یو نیم کال لري.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولي وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهره کندک د امتیاز وکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگي ګوس پردوی غولوله ده، له بلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحت تخریب یغه جوړو. دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو، له بلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي، د روزګانو د کندهار ته لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي، شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډېره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډېر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي، چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پېښور د ډیر کالونۍ کې د جامعې زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
پېښه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال رامخېته شوه کله چې د جامعې زبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پېښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو 1500 کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلي وو، دونه ډیر نه وو او صرف درس لیدا ورکې مدرسه خوا شاته ده، نو هلته ځای کېږي نه، نو دلته مونږ ولې دا ځای ورکړی دی او دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او په دا چنچیانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن
د پیخي پځي کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پورې چاودن کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځي کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخي پځي کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی و او یو بیگ یې ایښودلی و او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی و او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداری ورکړې وو او د وړاندې نه د پېښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی و خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پېښه به رامخېته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پېښور کې د شوې د پېښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکي ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکي ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. له دې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرېدو شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلي پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قمندان غلام داود ترخیل وایي د خوست په شار کې د ځانګړو پولیسو پر قطې د ترهګرو برید پای ته ورسید او په دې حمله کې ټول لس برید کوونکي ووژل شول. د امنیتي چارواکو په وینا د دې برید له امله شپږ سرتیري وژل شوي او د نهو ملکیانو په شمول 15 تنه ټپیان شوي دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وژل دي. د کابل امنیه قمانداني وایي د یولسو بجو خواته د شار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د سراچ قورک په سیمه کې پر یوه سراچه موټر وسل شوی مقناطیسي ماین چاودلې چې درې تنه یې وژلي او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي. د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس سامي قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامع زبیر مدرسه کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 113 تنه ډېر ټپیان شوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې 10 لوبډلې برخه لري. ښاغلی زیاوی د سنوکر سیالۍ د 10 ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکی ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او ښځینه لوبغاړو له ډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دي. دا سیالۍ به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا وکړه. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا وکړه. د کرکټ بورډ غړی وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تر کال